سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که از 300 پمپاد و راکت های درون که از سوی ایران بر اسرائیل شلیک شده 99% آن را منهدم کردند. دانیال هگری سخنگوی این وزارت گفته است که هیچ یک از راکت ها وارد حریم هوایی آنها نشده و تنها 110 راکت بالستیک به پایگاه نیروی هوایی نواتیم اصابت کرده که به گفته وی خسارات کم وارد شده است. وزارت دفاع اسرائیل خبر زخمی شدن یک کودک در این حمله را تایید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفته که برای دفاع از مردم و سرزمین خود هر کار لازم باشد انجام خواهند داد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران صبح امروز در اعلامیه این حمله را به گفته آنها پاسخ مشروع خود در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی ایران خوانده است. پس از حمله ایران به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملیش نشست اضطراری برگزار کرد و قصر سفید در بیانیه این حملات را محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است که ایران و گروه‌های نیابتیش از یمن، سوریه و عراق حملات هوایی بی‌سابقه را به تأسیسات نظامی اسرائیل انجام دادند، اما آنها به اسرائیل کمک کردند و تقریبا همه راکت‌های فایر شده بر اسرائیل را نابود کردند. در این اعلامیه همچنین به گفتگوی تلفنی امروز رئیس جمهور بایدن و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اشاره شده و افزوده است که وی در این تماس تلفنی بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرده است. در اعلامیه قصر سفید به نقل از جو بایدن نوشته شده است که برای هماهنگی پاسخ دیپلماتیک به حمله بی‌رحمانه ایران فردا با رهبران گروه هفت تماس خواهد گرفت. قصر سفید همچنین از هوشیاری در برابر هر گونه تهدیدات علیه تأسیسات و نیروهای خود در منطقه نیز خبر داده است. حمله ایران بر اسرائیل واکنش‌های را نیز در پی داشته است. سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریع‌تر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه می‌شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمیتوانند جنگ دیگری را تحمل کنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست اضطراری درباره وضعیت خاورمیانه برگزار میکند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز نسبت به پیامدهای جدی ناشی از این بحران در منطقه هشدار داده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله بر اسرائیل را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. وزرای خارجه جرمنی و بریتانیا نیز به حمله ایران بر اسرائیل واکنش نشان داده و نگران تشدید تنش در منطقه شدند. رسانه های پاکستانی می گویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست دو روزه در شهر دوحا پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. رئیس بیمه صحی ایران میگوید که شورای عالی این بیمه تصمیم گرفته که بیمه صحی پناهجویان افغان و سایر ادوای خارجی 90% بیشتر از شهروندان ایرانی باشد. جمشید چایانفر روز شنبه 13 اپریل بر رسانه‌های ایرانی گفت که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد مصارف بیمه 96,000 شهروند خارجی فقیر را میپردازد، ولی حکومت ایران در قبال حق بیمه پناهندگان هیچ مسئولیت و تعهد ندارد. با سلسله فشارها بر پناهجویان افغان، اخیراً حکومت ایران گفته که افغانها برای تداویشان باید دو برابر شهروندان ایرانی بپردازند. محمد شیعل سودانی صدر اعظم عراق روز شنبه 13 اپریل بغداد را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. و گفته دفتر صدر اعظم عراق، السودانی در مورد تنش‌های منطقه‌ای با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو خواهد کرد. و گفته قصر سفید قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا 15 اپریل با صدر اعظم عراق ملاقات کند.
هر کلی مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکال د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سرشکال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمیره شایي سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828 نیم میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی و، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پورې ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب، د دې حوالې په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سیړی وو په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول. په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیر شو، یو خو رسمي وو چې سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر 10,000 ډالر پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغه سي، مخصوص په آلمان کې دغه سي دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودر په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 10,000 ډالر دي یا یورو دي یا 10,000 دي یا دا دي، دا یې سړی مصر ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي، مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، هلته د دوی لاسرسي هغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او بیا یو اندازه یې ثبتېږي، مثلا 300 ډالر یورو یا 1500 پورې سبتیجی التا او دا راپور مرکزی بانک ورکول کیږي. ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسیره کیږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 200 میلیون ډالر نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا کې حوالی کولې د خدمات پوری صرفی یعنی تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخښئ، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللې وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډېر زیات دی او اړتیا ډېر، خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي. او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 3 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبره کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسي پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسي جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی کومه یو کال موازنه کو، یو کال خو ډیر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله کومه موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاتره کم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې په هغه کې روزګار ملاوي دي لشو، اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي دي، د کارخانه لګي دي دی په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي، سړکونه جوړيږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره او روپۍ کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي، د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکاری شوي، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوته چې هغه د زرونه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونه ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونه ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیه دی. نو دا خو
یو وخت ما په یاد 200 روپیه به کنه،
یو وخت به 200 روپیه. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله ندي.
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینه غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو ترکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چالته هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي که څرنګه
و د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک سره اشاره ورته وکړه چې اول هم دا سیاسي ثبات نشتون خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په ان زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي پاس حکومتونه ډېر بیرویه پیسې اخیستي دي هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي او د هغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیزې لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي دا رسم او دود او دستوري بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بېثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنی چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په این زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې دي چې پوره سي اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې یې ډېر لوړ ساتل او په اینه زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېدې زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کوي چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي اول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای ځي او
او بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهره چې میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل یې دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمې استراتیژي زیرمې د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو نور بحرانونه هم رامنځته شو د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید او بل یو یو لامل دادی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اسعاري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کړل چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي دونه خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله 2 چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوص په بیړنۍ توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک څه وویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري
مننه افیسي صاحب له خوسته راپورټ روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10,000 کسانو ته فرسن روژماته برابر شوه دی همدارنګ لکه په خوست کې چې دا روژماته برابر شوه دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خورانو ته البته هلته روژماته برابر وي په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه یعنی دا کارونه روان دي او کنه
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي
یعنی خودی یعنی شته که نشته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي دومره زیات نشته دي خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي لوی لوی کاروباریانو سیږي نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغي کې 2 کیلو بوره پرتی 3 کیلو پکې غوړی پرتی 2 کیلو پکې چای پرتی داسې پکې دالونه پرتی هغه پکې یخی او کسان راځي وغې ته ورکی او دا اورز په حساب سره خاص کر دی رمضان چې د اخیری کې ملاس اورز لاس ورز پاتې شي نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور کې مړ ډیر وخت نه دی تیر کړی خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کته سوې سي فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لورته موقتاً د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفی اغیزه ولري کسان بد عادت دی دا دروازه خو خپله شکار نه دی اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو اونۍ هیڅ هم نه دی خوړلی او د کلې واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تیري په هغه کې ډېر ښه کار دی اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشی او د اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا ستر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کس تاسو پام وی دا د هرات د زلزلی لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي اواز یې زموږ همکار د میرویس عزیزی اتاک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله او دا دی پی سی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل دا کمګاری وکړل او نور دی اما دا د اقتصادی ود لپاره کوم صد نه لري دا انی موقتی او زودگذر دی
په همدې برخه کې حافظی صاحب نه دا پښتنه وکړه حافظی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کی کایو برخه مې په دې باندې کار وکړي فکر نکوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او تاسو تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو واړه مزکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي هغوی ډېر مشکلات لري هلته فقر ډېر زیات و مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي اوس د ټکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه شهرت لري ښه براند دي اولته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان هندوستان بنګلاديش سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمال لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لاشوي تاریخ است کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شالته شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي زموږ اهداف یا ګول څه شی دي زموږ ټارګټ څه شی دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي چې کوم لار څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنی ولرو او ما ډیر وخت په دغه عقل هلیزری وکړل او سو یو مؤلفه رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ وو بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شویم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغلل هر څه چې په مسکو کې دل دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې خو دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هیریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پات شو موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک صاحب واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی هم دغه سکه تاسو لالا موسی ګجرات ګجرواله د تور شینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خار
حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یا
پلی خلک بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په اغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د اغه کور یو کسوي بلکې اغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي خو دته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي.